راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي، او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمیر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي، او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان، او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړي چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژې باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خپره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړي. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینۍ لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا دا سوال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغسې اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غځولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابه لس فصله او یو سل نولس مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړی چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري محاکمو ته استول شوی چې لمخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خودجای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایو لوړېدو نه وازی دی بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2.5 پوری کیږي.
خو سمی الله خبرداری ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې او فوسیلي سون توکی دی خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
په خو ځما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو. یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
400 میشه قاعده یو موټر سایکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپل ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر غازی کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د غازی کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر غازی موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د غازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع غاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع غاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کیږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوی، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا ارزه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالی په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکې ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي اویاري هاوس 100 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زوی اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلیدو خوښي څرګندوي، او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولست، ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر خکاره ته کی کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات، نورم دا بل کاری زمم دلته ست په دې څنګه بل کاری زم ست دغه دغه زوبل دی، وس نه لري چې بیا کاغو اتی دې ته اماده دي سدي وڅي کدهغه خلق لمو سره کومک کو کی، او د خدای په لاس یو شپ کتر باندې وکي مودا کاري ز باندې کار وکي بدغه باندې کار کیږي، دغه کاري نه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته زوی مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاوي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډی روم راستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دې ته ډیر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله، دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیره بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو چې موسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربای يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړي، دلته تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګي کاری اوسیدونکی، دنده مې خوونکی دی، خوونکیم فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم خوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او همغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ښه، ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 40 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو، په دغه حساب باندې زدا سیاس کومه چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا بیا وسره په مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړهدل یې څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې ما پلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی، همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې، نو اما هلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه، نو اما مې لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر و شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره. خو اوس کولای شي خپل یو شعر ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښ وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکي تاسو اوریدونکو خوښ وړ وګرځي
مهرباني وکي
وای چې تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیل بیل ولي کما زما د وخت نه دی چې بیل بیل ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پر درد لیکم کله پر جلا لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب فکر خو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب فکر خو زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دغه نه رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مصنوعي مسادس مخمس دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي. اگر چې دغه کتاب خو د ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته دغه یوه ډالۍ وړاندې کړم.
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس همدار ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې؟ بلې تکل
صاحب مننه ډیره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما دغه ښوونځي دوره مې په کابل کښې تېره کړې هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کول هر څه به رانه ګډوډ شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکلیف دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا پښې لیکنه شروع کړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ 1315 کال کې. بله، زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کالونه ومه چې په هغه وخت کې ما دا شعر شاعري ته شروع کړه. 22 کالونه په شاوخوا کې، نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په 1 کال کې، تاسو ته به هم شاید یاد وي، افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړ لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو، یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې؟ که یې نه لرې، نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري، نو ډېر شعرونه به حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوری صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي. کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کده، تاسو سره څه مناسبت لري او اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد و، او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته، یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې مې سره لرلې، اړیکه مې نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرې؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه دمنګه ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم غلوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه، او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی دمنګه دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وی ځلوو. بله،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چې ته وایم چې نه، شاید دروغ مې نه ویلي، دغه چې مرکز سره د منګه تماس ناممکن خو بنه ده نه خو مشکل دی مرکز او منګه ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو منګه ورسره نه شو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د منګه خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د منګه وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یو.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده غنی بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د منګا د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم ځوانه مې واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي دی راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتماً به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم کې د اورېدونکو راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلی کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا زمنګ دغه امنیتی سیستم دې هم ډیر وي او تقریبا دغه علمي کچه هم زمنګ کمزورې وه ځکه چې زمنګ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزامی ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تاسف سره ووایم چې یو وخت د موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ. نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته. او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیار شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه سبیر زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خو د خلی پختنا وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څه اندازه پوهیږم دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم او اردون بیا د پاکستان هیواد کې شعری او شاعري دی اردو او د دری دواړه مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب خپلې پوښتنه ده خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه یې شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واورېده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه
Thank you. ہم شراب ہم پیمانہ.